سیکیورٹی کے معاملات پر پاکستان اور چین کے تعلقات میں سرد مہری. اسلام آباد کو بیجنگ کی طرف سے اپنے سیکیورٹی اہلکار لانے کی شرط پر کیا تحفظات ہو سکتے ہیں, بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. چین کے اشتراک سے چلنے والے پاکستان کے سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں پر گزشتہ کچھ عرصے میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد چینی شہریوں کی حفاظت کے معاملے پر بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان کچھ اختلافات ابھرے ہیں. گزشتہ ماہ کراچی ایئرپورٹ حملے کے بعد بیجنگ نے اپنے شہریوں پر حملے روکنے میں ناکامی پر پاکستانی حکام سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا, اور اب وہ پاکستان پر ایک مشترکہ سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم قائم کرنے کے لیے زور دے رہا ہے, جس پر مذاکرات بھی ہوئے. گو کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے, لیکن وائس آف امریکہ اردو سے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے ایک سورس اور خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک نے مشترکہ سیکیورٹی سسٹم کی کچھ تجاویز پر تو اتفاق کر لیا ہے, جس کے تحت پاکستان کو سیکیورٹی سے متعلق اجلاسوں میں چینی حکام کی شرکت پر اعتراض نہیں ہے. لیکن چینی سیکیورٹی فورسز کو پاکستان کے اندر تعینات کرنے کے معاملے پر تاحال اتفاق نہیں ہوا. پاکستان نے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بھی بنا رکھا ہے, جس میں پولیس, فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکار شامل ہیں. لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی میں ناکامی پر چین پاکستان سے کچھ ناراض دکھائی دیتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان سیکیورٹی کے لیے چینی اہلکاروں کی ملک میں تعیناتی پر راضی ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو دونوں ملکوں کے تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. گزشتہ ماہ کراچی ایئرپورٹ کے نزدیک ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی یا بی ایل اے نے قبول کی تھی. اس حملے میں دو چینی انجینئرز ہلاک ہوئے تھے. دونوں چینی شہری سی پیک پروجیکٹ سے منسلک تھے. اس حملے کے بعد سے مختلف ذرائع کے مطابق چین پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کو تعینات کرنے کی اجازت دے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں بی ایل اے کی طرف سے پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے, اور صرف کراچی میں سال 2005 سے اب تک یہ تنظیم 29 حملے کر چکی ہے. سن 2015 میں پاکستان میں سی پیک کے منصوبے شروع کرنے کے بعد سے ملک کے کئی حصوں میں چینی شہری دہشت گردی کے نشانے پر ہیں. اپریل 2022 میں خاتون خودکش بمبار نے خود کو کراچی یونیورسٹی کے سامنے چینی سینٹر کے سامنے اڑا لیا تھا, جس کے نتیجے میں 3 چینی اساتذہ ہلاک ہوئے تھے. 2020 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے. 2019 میں گوادر کے ایک ہوٹل پر ہونے والے حملے میں نیوی کے متعدد اہلکاروں سمیت ہوٹل کے عملے کے لوگ بھی ہلاک ہوئے تھے. 2018 میں دالبندین بلوچستان میں چینی انجینئرز کی بس کو نشانہ بنایا گیا, جس میں 6 چینی انجینئرز زخمی ہوئے تھے. اسی سال کراچی میں ہونے والے 2 حملوں میں 1 چینی شہری ہلاک اور 1 زخمی ہوا. 2017 میں 2 چینی شہریوں کو کوئٹہ سے اغوا کر کے قتل کر دیا گیا. پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک پروجیکٹ کی سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات کے بارے میں چین یا پاکستان نے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا, لیکن مختلف ذرائع ان مذاکرات کی تصدیق کر رہے ہیں. دوسری طرف آج پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے چین کی طرف سے اپنی سیکیورٹی ٹیمز پاکستان بھیجنے کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا میں یہ اس حوالے سے چلنے والی خبریں جو ہیں وہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ثاقب, سب سے پہلے تو آج دفتر خارجہ کی ترجمان کی طرف سے دی گئی بریفنگ کا بتائیے گا, کیا انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی ایشوز کے بارے میں ہونے والے ان مذاکرات کی بھی تردید کی ہے؟
اسد, جب بھی یہ ایشو اٹھتا ہے چین اور پاکستان کا, اور بالخصوص جب چائنا کے جو سی پیک اور نان سی پیک جو پروجیکٹس پر کام کرنے والے چائنیز انجینئرز پر جب حملے یا اس طرح کی اطلاعات سامنے آتی ہیں, تو دونوں ممالک کی جانب سے جو وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیانات جاری کیے جاتے ہیں, اس میں لگتا تو ایسا ہے کہ عوامی سطح پر ایک بہت ہی ایک عام سا پرسیپشن ہے, اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ان ملزمان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کے خلاف جو ہے ان کو انصاف کے دائرے میں لے کر آئے. لیکن گزشتہ کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح تواتر سے یہ حملے ہوئے ہیں, اس کے بعد جو ہے چینی وزارت خارجہ کی جو جو بیانات ہیں وہ ان میں تلخی آتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آج جب وزارت خارجہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف ایک میڈیا اسپیکولیشنس ہیں, لیکن وہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان سیکیورٹی کی بنیاد پر کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس پر جو ہے تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے, اور چینی انجینئرس کی جو سیکیورٹی اور چینی ہے اس کی تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کی ہے اور اس کے لیے وہ تمام تر اقدامات کر رہا ہے.
تو چین کی ڈیمانڈز پر ثاقب, چین کی ڈیمانڈز پہ
جو انٹیلیجنس ہے,
جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا, آپ کی آواز کچھ ڈسٹارٹ ہو رہی تھی تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ چین کی ڈیمانڈز پہ پاکستانی حکام کا کیا کہنا ہے اوور آل.
اسد, پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو چین کے جو لوگ سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کی ہے, اور پاکستان اس حوالے سے چین سے جوائنٹ سیکیورٹی میکانزم بنانے کو تیار ہے, اور اس حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ پر بات ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اصولوں کو, ان تمام ایس او پیز کو جو کہ رکھے گئے ہیں جو چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے, ان کو ایک دفعہ دوبارہ ریوزٹ کیا جا رہا ہے اور ان پر امپلیمنٹیشن کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑے گی اور تمام چیزوں کو بروئے کار لایا جائے گا.
ثاقب, لاسٹ پہ اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھ سکیں کہ جس طرح سے آج اگر آپ نے ڈان میں یا باقی کچھ نیوز پیپرز نے بھی اس حوالے سے چھاپا کہ یہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں بیک اینڈ پہ, یہ چیز تو سبھی مانتے ہیں, لیکن جو فرنٹ اینڈ پہ ایکسیپٹنس ہے ان مذاکرات کی پبلکلی, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ چائنیز امبیسیڈر کی طرف سے بھی جو کہا گیا اس کے بعد سے بھی یہ چیز زیادہ خبروں میں آئی, تو ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے حکام نے ان آفیشلی یا آفیشلی کہیں؟ ہم دوبارہ سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین, اور اس ٹاپک پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ کچھ انالیسز بھی لیں گے, لیکن فی الحال اگر ہم وزارت خارجہ, چینی وزارت خارجہ کی طرف سے جو کہا گیا کہ چین انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا, ایک پریس بریفنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان اسٹریٹجک شراکت دار ہیں, چین پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے علاوہ پاکستانی عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا.
چین اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ دہشت گردی پوری انسانیت کی دشمن ہے. دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اور سانحات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے. چین انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو فروغ دینے اور بیرون ملک مقیم چینی شہریوں اور اداروں کے تحفظ کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا. چین اور پاکستان دونوں ملکوں کے تعلقات کو خطرے میں ڈالنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں اور ایسا کرنے کے قابل ہیں تاکہ دہشت گردوں کو وہ قیمت ادا کرنا پڑے جس کے وہ حقدار ہیں.
تو جب سیکیورٹی کے معاملات پر ہم بات کرتے ہیں سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پر, تو ایک کنسرن جو سب سے بڑا نظر آتا ہے وہ چائنا کی طرف سے اب جو پبلکلی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, دو کے پبلکلی سٹیٹمنٹس جو ہم نے اب تک دیکھی, جو ابھی ہم نے سفیر کا جو ہے وہ شارٹ بھی سنوایا, اس میں ساؤنڈ جو ان کا ایک کمنٹ ہے وہ اس لحاظ سے پبلکلی ضرور ایڈریس کرتا ہے کہ پاکستان اور چین ساتھ کھڑے ہیں اور دونوں ایشوز کو مل کر حل کریں گے, لیکن جس طرح کی میٹنگس کی اب تک باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں اور جس طرح کی میٹنگ سے خبریں آ رہی ہیں اس پر سرٹنلی جو ماہرین ہیں اپنے کنسرن شو کرتے دکھائی دیتے ہیں. پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ کس کانٹیکسٹ میں بیٹھیں گے اور خاص طور پہ سی پیک کی سیکیورٹی کا مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا, یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک اسفند یار میر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اسفند یار, بہت شکریہ. سی پیک کی سیکیورٹی پاکستان کے لیے ایک چیلنج کیوں ہے باوجود اس کے کہ پولیس اور فوج سمیت دیگر اداروں پر مشتمل ایک اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بھی کام کر رہا ہے پاکستان میں؟
بہت شکریہ اسد اپنے شو میں بلانے کے لیے. آئی تھنک سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جو اسکیل ہے جو چائنیز پہ جو سیکیورٹی چیلنج محسوس کریں اس کو انڈرسٹینڈ کریں. سن 2013 سے 2024 تک تقریباً 17 حملے ہو چکے ہیں چینی شہریوں پر, چینی تنصیبات ڈپلومیٹک مشنز کے اوپر ان کے اکنامک انٹرسٹ کے اوپر پاکستان میں, جس میں لگ بھگ 25 کے قریب چینی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں چینی پرسنل کی, اور 37 کے قریب لوگ انجرڈ ہوئے ہیں اوور رفلی این 11 ایئر پیریڈ. سو چائنیز کے لیے یہ جو خدشہ ہے سیکیورٹی کے بارے میں, یہ ان کے لیے اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز وہ دنیا کے کسی اور ملک کے اندر برداشت نہیں کر رہے. میانمار میں بھی چائنا کی انوالومنٹ ہے, لیکن وہاں پہ چائنیز سٹیزنز اس طرح سے افیکٹ نہیں ہوئے, اور ان وہاں چائنیز لیڈرشپ کے لیے یہ ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل معاملہ بن جاتا ہے, ان کے لیے خاصا امبیرسنگ بھی ہوتا جا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے انٹرنلی چائنیز لیڈرشپ کے لیے. پاکستانی حکام کیوں نہیں یہ سیکیورٹی پوری کر پا رہے؟ آئی تھنک جب ہم واقعات جو ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں کلیئرلی سیکیورٹی لیپسز دکھائی دیتے ہیں, لیکن اس کے بیک اینڈ پہ ریئلٹی یہ ہے کہ سن 2021 سے پاکستان میں جو دو انسرجنسیز ہیں, ایک خیبر پختونخوا اور فارمر ٹرائبل ایریاز کے علاقوں میں ٹی ٹی پی کی, اور نیچے ساؤتھ ویسٹ میں بلوچ انسرجنس کی, ان دونوں انسرجنسیز نے خاصا زور پکڑا ہے, ان کی لیتھیلٹی میں اضافہ ہوا ہے, اور میرے نزدیک یہ جو ہم حملے پچھلے ایک آدھ سال میں دیکھ رہے ہیں یہ اس انوائرمنٹ کے نتیجے میں بھی بڑھ رہے ہیں جن میں ان انسرجنسیز کی کیپیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے. اور آئی تھنک پاکستانی حکام کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جو یہ انسرجنسیز جو چائنیز کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ خاصی سوفسٹیکیٹڈ ہو چچکی ہیں.
اور کیا پاکستان مس کر رہا ہے اس سوفسٹیکیشن کو ٹیپ کرنا؟ اسمن یار مس کر رہا ہے پاکستان اس کو, اور خاص طور پہ جو بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی سپورٹ مل رہی ہے ان گروپس کو گراس روٹ لیول پہ, وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس میں؟
انسرجنسی سرٹنلی بلوچستان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن خاصی نازک ہے رہی ہے, بٹ آئی تھنک جو میرے لیے اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے وہ ان گروپس کی ابلٹی ٹو پینیٹریٹ ود انٹیلیجنس جو پاکستان نے سیکیورٹی حصار چائنیز کے لیے بنایا ہے, یہ ایک نیا لیول آف اسکل شو کر رہا ہے ان گروپس کا جو آج سے ہم سات سال پہلے آٹھ سال پہلے ہم ان گروپ سے نہیں دیکھتے تھے.
تو یہ کیوں بنا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ چینی مفادات کو نشانہ بنانے کی کوئی اسپیسیفک وجہ سی پیک ہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ ایشوز نظر ہیں آتے آپ اس کو؟
سرٹنلی یہ جو انسرجنسیز ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, اور پاکستان کے لیے چینی ایسٹس سے زیادہ اس وقت امپورٹنٹ کوئی ایسٹ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کے لیے اس کے فورن ریلیشنز کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں, اور یہ بات جو ہے انسرجنٹس بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور وہ پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ان کا اپنا نیگوشیٹنگ لیوریج پاکستان کے خلاف بڑھے.
سنیر ایک چیز اگر ہم کراچی ایئرپورٹ جو کہ ریسنٹ اٹیک تھا اس پر بات کرتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ سیکیورٹی لیپسز بھی ہیں, تو یہ جو حملہ ہوا کتنی بڑی ناکامی تھی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی, اور کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سیکیورٹی لیپسز تھے تو؟
دیکھیں یہ میں ایگزیکٹلی میں نے انویسٹیگیٹرز میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی میں فورینسکس کا کام کرتا ہوں, لیکن میرے لیے
لیکن اگر آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہو میں جو ریفر کر رہا تھا بیک گراؤنڈ میں جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے دی ہے, اس کی بیسس پہ کہاں آپ کو جھول نظر آیا؟
آئی تھنک دا فیکٹ کہ پاکستان نے اتنی بڑی سیکیورٹی فورس ریز کی, اس کو ڈپلوائے کیا, اور اس کے باوجود اتنا ایسا بڑا واقعہ کراچی جیسے شہر میں ہوا, یہ خاصی پریشان کن بات ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے چائنیز لیڈرشپ, چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ایٹ دا ہائیسٹ لیول سیکیورٹی آف چائنیز سٹیزنز ریز کرتے آ رہے ہیں. 2022 سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز لیڈرشپ अपने रीड आउट्स में भी पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ जब वो मुलाकात करते हैं उसके बाद जो वो स्टेटमेंट्स इशू करते हैं उसमें भी ये बात कर रहे हैं, तो इतना इतना लीडरशिप का इतना जोर डालने के बावजूद ऐसे वाकयात का होना
I think ये लैब्स की तरफ ही पॉइंट करता है। असल एक चीज, अगर हम ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल देखते हैं तो क्या मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल को सीपैक की सिक्योरिटी से अलग रख के देखें या ये दोनों एक दूसरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
आई थिंक अलग नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो डिटीरियरेशन हम वेस्ट में देख रहे हैं ऑल अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट में और फिर नीचे साउथ वेस्ट में, आई थिंक जो ये अटैक्स हो रहे हैं ये उन्हीं उस बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन का डेरिवेटिव है।
और पाकिस्तान के लिए चीन का ये जो मुतालबा है कितना मुश्किल है तस्लीम करना कि पाकिस्तान में वो अपनी तनसीबात और शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है उसके लिए अपनी फोर्सेस तैनात करें?
मुश्किल है, खासा मुश्किल है। अव्वल तो ये कि ये पाकिस्तान के लिए सॉवरेंटी कंसर्न्स पैदा करेगा। पाकिस्तान यकीनन चीन का एक करीबी तरीन पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऑल वेदर पार्टनरशिप भी कहते हैं, आयरन ब्रदरहुड भी है, मगर उसके बावजूद फॉरेन एलिमेंट्स का पाकिस्तान में आके सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए इसको हजम करना मुश्किल होगा। और इसमें एक और पैरेलल भी है जो कि शायद पाकिस्तानी लीडरशिप जिसके बारे में सोच रही हो, सन 2008-9-10 में अमेरिका के साथ भी सिक्योरिटी के मामलात जो थे वो खासे कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे जब अमेरिकी सिटीजन्स के ऊपर अटैक्स होना शुरू हुए। सो आई थिंक उस एक्सपीरियंस से भी पाकिस्तान ने सीखा है और मेरा ख्याल है कि ये एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन होगी पाकिस्तानी और चाइनीज लीडरशिप के बीच में।
लास्ट पे पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है मौजूदा हालात से निपटने के लिए?
आई थिंक पाकिस्तान का मेन ऑप्शन या मेन लाइन ऑफ अटैक यही है कि जो दो इंसर्जेंसीज हैं इनके जोर को कंटेन करने की कोशिश की जाए। हम देख रहे हैं कि वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लीथैलिटी अटैक्स की बढ़ रही है, तो उनको रोकना बहुत जरूरी होगा। और दूसरा ये जो यू नो इंटेलिजेंस लीक्स का इशू अब दिखाई दे रहा है कि यू नो इतनी डेडिकेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी ऐसे लग रहा है कि वहां से भी चाइनीज की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। सो इस तरह की जो इनसाइडर थ्रेट्स हैं इसको बेहतर काउंटर इंटेलिजेंस से पाकिस्तान को चेक करना होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया असफंदियार मीर, USIP से आपने हमें ज्वाइन किया और पाकिस्तान में जो CPAC के सिक्योरिटी के मामला थे उस पर हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू फॉर हैविंग मी।
थैंक यू। CPAC मंसूबा पाकिस्तान में शुरू हुए 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन इस अरसे में इसके तहत चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर कई दहशतगर्द हमले हो चुके हैं और इनमें शिद्दत भी आती जा रही है। चंद दिन पहले इस्लामाबाद में चीनी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान में CPAC मंसूबों की राह में सबसे बड़ी रुकावट सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल है। अब माहरीन समझते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक सरदमोहरी जो आई है वो भी इसी वजह से है। बीजिंग इस्लामाबाद के ताल्लुकात पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक सफारतकार आकिल नदीम ने। आकिल साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो इश्यूज नजर आते हैं और उसकी वजह से चीन ने खास तौर पे जो अब बात की है एम्बेसडर की तरफ से पब्लिकली बात हुई है ये कितना गैर मामूली है?
असल में ये बहुत गैर मामूली वाकया है और इससे जाहिर होता है कि चाइना को अपने पर्सनल की सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है और उससे ज़्यादा गैर मामूली वाकया ये है कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने इसको रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि वो चीनी सफीर के बयान से वो परप्लेक्स हुए हैं। तो ये काफ़ी ताल्लुकात में एक खराबी की तरफ इशारा कर रहे हैं लेकिन अभी जो मालूमात आ रही हैं उसके मुताबिक मेरे ख्याल में इंतजाम तय किए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और ये भी चीनी तरफ से अखबारों में खबरों में सुनने में आया कि उन्होंने कहा है कि वो अपने जो उनके काम करने वाले हैं उनकी सिक्योरिटी سرجری کا وہ خود انتظام کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور شاید کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے جس میں یہ اس بات پہ ایگری کیا جائے کہ جو سیکیورٹی میٹرز پہ جو میٹنگز ہوں ان میں شاید چائنیز شریک ہوں, اور وہ اگر ان کا کوئی ان پٹ ہو کئی سیکیورٹی میں لوپ ہولز ہوں تو ان کو ٹھیک کیا جائے, لیکن میرے خیال میں یہ شاید ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے جو ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کی چینیوں کو ذمہ داری سونپی جائے. لیکن بہرحال یہ ایک تعلقات میں ایک پرابلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور اہم بات دیکھنے کی ضرورت یہ ہوگی کہ یہ جو سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں, یہ جو سی پیک کے لیے جو دو ڈویژنز ریز کیے گئے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہوئے, ہمارے یہ سویلین سائٹ پہ ہوئے, اور جو پولیس جو ہے جو سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے عموماً انہیں کی طرف سے یہ ان کی طرف سے یہ پرابلمز ہوئے اور بہت سارے.
لیکن یہ امبیسڈر انٹیلیجنس فیلئر بھی تو ہے ایٹ دا سیم پوائنٹ, سویلینس کا قصور تو ہوگا لیکن انٹیلیجنس فیلئر بھی تو ہے, چاہے وہ سویلینس کا ہے یا دوسری سائٹ سے.
یقیناً انٹیلیجنس فیلیور ہے, لیکن میں آپ کو آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا تھا کہ بعض اوقات سویلین سائٹ پہ انفارمیشن کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے, اور کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور بہت سارے سیکیورٹی کے ایشوز پیرل ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو ان میں میرے خیال میں کبھی لیکیج کا خطرہ ہو سکتا ہے. جس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو پشاور میں جو پولیس لائن پہ جو اٹیک ہوا تھا اس میں ابھی پتہ لگا ہے کہ جی پولیس کا ایک آفیشلی جو تھا جس نے انفارمیشن دی تھی اور جس نے ہیلپ کیا تھا, تو اس طرح کے مسائل سویلین سائٹ میں ہیں, لیکن میرا خیال میں شاید ملٹری سائٹ پہ نہیں, کیونکہ ملٹری
سائٹ پہ بھی اس طرح کی آپشنز تو ہم میسلے دیکھ چکے ہیں, فیصل بیس پہ اٹیک, اس سے پہلے کامرہ میں اٹیک اور اس طرح کے اور اٹیکس. لیکن اس ڈبیٹ میں جائے بغیر آپ کے پاس خیال میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں پھر, اگر چائنیز جو ہیں ان کو آپریٹ کرنے کی اپنی سرزمین پہ اجازت نہیں دیتا پاکستان, جو کہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا, تو کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس؟
میرا خیال میں آپشنس ہیں کہ آپ اپنے جو اس سیکیورٹی ایشو سے ایک ساتھ جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بلڈ کیا جائے, اور زیادہ جو ہے بہتر انتظام سے سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں, اور جو ہے موومنٹ جو ہے وہ جو بھی چائنیز کی جو موومنٹ ہے اس کو کافی سیکیور کیا جائے. میں ابھی اسلام آباد میں دیکھتا ہوں کہ کافی یہاں پہ چائنیز آپ کو بازاروں میں مارکیٹس میں نظر آتے ہیں, اور وہ عام طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہر چائنیز کو خطرہ, یہ صرف وہی ان کو خطرہ جن کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یا جن کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن ہوتی ہے جو کسی خاص پروجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں تو ان پہ اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کا بھی اس میں ایک کردار ہے, مثلا بلوچستان میں جتنے بھی اٹیک ہو رہے ہیں ان کا لگتا ہے کہ ان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بھارتی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی ان کو کر رہی
ہے. ہم ضرور جائیں گے, لیکن میرے پاس آخری منٹ ہے, میں چاہوں گا اس کو کنکلوڈ کر لوں. اس مسئلے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں کچھ سرد مہری آئی ہے؟ بیکاز میڈیا میں ضرور لکھا جا رہا ہے ایسا.
جی میرے خیال میں تھوڑے سے کچھ شکوک وغیرہ تو پیدا ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال میں چین جو ہے یہ جو اتنے پرانے تعلقات ہیں اس پورے ریجن میں, چین کا سب سے پورے اعتماد ایلائی جو ہے وہ پاکستان ہے, اور انہوں نے $64 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی ہے, تو میرے خیال میں وہ بھی ہمارے مسائل کو سمجھتے ہیں, وہ بھی پچھلے 10-15 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح دہشت گردی کا ہم نشانہ بنے, صرف چینی ہی ٹارگیٹ ہوئے, پاکستانی سویلین بھی ٹارگیٹ ہوئے, پاکستانی ملٹری انسٹالیشن بھی ٹارگیٹ ہوئی ہیں, تو یہ کوئی چین اسپیسیفک ایشو نہیں ہے, یہ ایک جنرل ٹیررزم کا ایشو ہے, اور ٹیررزم کے ایشو سے چائنیز خود بھی بڑے بخوبی باخبر ہیں. آپ دیکھیں کہ ٹیررزم تو ایسا ایشو ہے کہ آپ جیسے ملک میں جہاں پہ انٹیلیجنس کی بہت زبردست قسم کی قوت موجود ہے, وہاں پہ بھی 9/11 ہوا ہے. تو یہ اس کو آپ روک تو کم تو کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ روکنا مشکل ہے. اور میرے خیال میں چینی اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری کیپیسٹی جو ہے اس معاملے میں بہتر کی جائے اور انٹیلیجنس جو نیٹورک ہے اس کو بھی بہتر
اس کو بہتر کیا جائے. آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا, اس پہ 9/11 کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کوئی جتنا عرصہ گزر چکا کافی چیزیں سنبھالی جا چکی. اس میں بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. فضل اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی کې یا بٹن کې ښاغی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د دی وی لیدونکو تاسو د دی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن وضعیت په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې د امیندواره او ماشوم ته د شیدو ورکوونکو مندو او ماشومانو د خوړو د شرایطو د ښه کیدو لپاره دغه پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته کوي. څنګه کېدای شي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا کم شي او کومې لارې چارې موجود دي؟ په دې اړه د نن وضعیت په پروګرام کې بحث کوو. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په پایل کې اوریدل، په دې پروګرام کې تر ډیره په دې بحث کوو چې په افغانستان کې بشري وضعیت په څه حال کې دی. ژمی را نږدې دی، د خلکو عمده مشکلات څه دي؟ تازه فرانسې د WFP د لارې شاوخوا 3 میلیونه مرسته کړې، اما دا مرستې د افغانستان مشکلاتو ته ډېرې کمې دي. څنګه کېدلی شي چې افغانستان په نړیوالو مرستو باندې خپله اتکاره کمه کړي او لارې چارې کومه دي؟ په همدې موضوع د دوو ډېرو قدرمنو میلمنو، د بشري حقونو د فعال خان زمان امرخیل صاحب او همدارنګ د قمر خیریه بنسټ د مشر رحمت الله نوروز صاحب سره به بحث وکړو. دوی دواړه به زموږ سره په پروګرام کې وي. اما مخکې تر هر څه ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړومه. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنت په پکتیا کې پر یو تن د قصاص د حکم پلي کېدو ته غبرګونونه ښودلي او په محضر کې د طالبانو د ادامولو د لړۍ د بندېدو غوښتنه کړې ده. د دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یو خپره شوي بیان کې د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه دي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی په عام محضر کې اعدام کړی دی. فرانسې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنۍ ښوونځیو کې له 15,000 څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هر ورځ یو اندازه صحي خواړه چمتو شي، او له 15,000 څخه زیات کسان به د خپلې ټولې کورنۍ د تغذیې د ښه کولو لپاره نباتی غوړی ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سږکال د مالی بحران له امله نه دي توانېدلي چې 2 میلیونه ښځو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي خواړه برابر کړي. او د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت کابل ته د چهارشنبه په ورځ د ایران د عدلی وزارت بشری حقوقو او نړیوالو چارو د مرستال اسکر جلالیان په مشرۍ د یو پلاوی د سفر خبر ورکړی. ویل دي چې دا پلاوی به د طالبانو چارواکو سره د افغانستان او ایران په زندانونو کې د پرتو بندیانو په اړوندو مسلو خبري وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې څومره ایرانیان په افغانستان او څومره افغانان په ایران کې بندیان دي. ترنو دسانو بیا هم خرغل سلکه څنګه چې ما په پایل کې وویل په دې غو کې چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې د خلکو بشري مشکلات څه دي، څومره کومکونو ته اړتیا ده، څومره نړیوال بنسټونه کولی شي د افغانستان د بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي، سره د دې چې دا بنسټونه تل د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا د مرستو د کمیدو خبره هم کوي. په همدې اړه زموږ د خبرونې قدرمن میلمه د بشري حقوقو فعال خان زمان امرخیل صاحب را سره ده. امرخیل صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. سلامونه درناوی قدرمن جهاز صاحب، کور
ودان
صاحب، تشکر. امرخیل صاحب، د افغانستان د بشري کړکیج، د بشري جنجال، د بېوزلۍ دا خو ډېره اوږده کیسه ده او په دې به ان شاء الله مفصل وغږیږو، اما اول کې غواړم تاسو نظر واخلم. تاسو هم د حالات لنګدي څاره اوس خو جمع عمران لنګدي دی، بیکاری هم زیاته ده، فقر زیات دی په افغانستان کې، نړیوال بنسټونه د مشکلاتو خبره هم کوي، اما غواړم تاسو د خلې وورم تاسو په نظر دغه وضعیت څنګه ول دی په افغانستان کې؟
درې وبخون کې خدای په سپیسری نامه لمړی بیا هم سلامونه تاسو ته او د تاسو لارې لیدونکو او ریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
واقعا افغانستان کې خو حالات تقریبا تیر سلو وخت په لور راځي. موږ تاسې د ډول ډول مختلفو طبي او غیر طبي نورینو سره مخامخ یو، هغه نورین تر اوسه هم په افغانستان کې وجود لري. له بده مرغه چې زموږ تاسې حکومتونو نظامونه په تیرو تقریبا دیر شو یا سل پاس دیر شو کلونو کې داسې یو نظام موږ تاسې نه لرو چې زموږ تاسې محتاجو هیوادوالو سره په لازم شکل باندې مرسته تر سره کولای شي. او موږ تاسې د دنیا د فقیرترین هیوادونو له ډلې څخه یو، حتی فکر کوم چې دنیا کې ټول نه فقیرترین هیواد چې دی هغه افغانستان دی. نو همدغه سي نظامونه حکومتونه هم زموږ ضعیف دي. اوس هم موږ تاسې یو ضعیف نظام لرو، اوس یو پیاوړی نظام لرو، ستونزې هم سیاسي برخه کې، اقتصادي برخه کې، مسلکی برخه کې موږ تاسې ستونزې ډېرې زیاتې لرو اوس هم په افغانستان کې. نو کله چې یو مرکزی قوي نظام موږ تاسې ونه لرو یا یو حکومت قوي ونه لرو، پیاوړی نظام ونه لرو، نو طبیعي ده چې ولسونه به همیشه د ستونزو او د مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي. نو اوس هم زموږ تاسې همدغه حالت دی. موږ تاسې یو قوي نظام افغانستان کې نه لرو. ولسونه چې کله هم د کمی ستونزو سره مخ کیږي هغوی ته په صحیح شکل باندې لاسرسی نه کیږي، د هغوی ستونزې موږ تاسې راکمې کړلی شو. نو په نړیواله کچه باندې ما غواړم موږ تاسې ګورو چې ورځ تر بلې هم د افغانانو سره مرستې راکمېږي. افغان حکومت هم دومره پیاوړی نه دی چې دوی سره مرستې ترسره کړي. نو موږ تاسې ورځ تر بلې د یو ناورین سره مخ کیږو.
تشکر امرخیل صاحب، بالکل مهم ټکو ته اشاره وکړه. په دې به وغږیږو چې دغه وضعیت څخه د وتلو لارې څه دي، کوم عوامل و په دې تیرو حداقل شلو یا 15 ډیر شو کلونه کې چې موږ دغه حالت کې لا هم پاتې یو. اما امرخیل صاحب، اوس خدای وضعیت خصوصا بشری وضعیت یا د خلکو فقر ډیر جدي دی او خود لکی چې وضعیت خنه دی، موږ تاسو وینو شاهدان یو. څه کول پکار دی دغه د فتن د پاره چې حداقل جمعي هم را روان دی؟ څه باید وکړي هم د طالبانو حکومت چې دوی اوس په افغانستان حکومت دی، هم نړۍ ظاهرن خود نړۍ د مرستو څخه رضایت هم ډیر نشته، تخپل د نړیوال بنسټونه وایي چې دوی ته دونران پیسې نه ورکوي. اما کوم لارې، کوم میکانیزمونه شته چې حداقل دغه د ژمي څخه د تیرېدو د پاره مرستې وشي دوی سره؟
ګوري، موږ تاسې د سری میاشتې د ټولنې په نوم باندې یو اداره په افغانستان کې لرو چې یو بې طرفه بنسټ دی په افغانستان کې. نو هغه په اصل کې په حقیقت کې خو باید د حکومت برخه نه وسي، خو له بده مرغه چې څه وخت اساسي قانون جوړ شو هلته اشتباه شي و چې سری میاشتې هم یو د حکومت برخه ګرځولې وه. نو دا به یو جلا بنسټ وای چې اوس هم دی. نو دوی په هغه وخت کې چې یعنی د جمهوری نظام و دومره پیسې درلودلې چې دوی کولی شي په افغانستان کې د هر ډول نورین سره چې افغانان مخ کیږي دوی ورته لاسرسی ولري. ځکه چې په کافی اندازه باندې دوی د فیسدی په ډول باندې د مامورینو د معاشاتو څخه د تجارانو څخه د دوی اکاونټ په مستقیم ډول باندې ورزي. نو په دغه حالاتو کې چې د غوی ده نړیوال مرستې نه وي، نو موږ تاسې سره میاشت لرو چې دغه سره میاشت زموږ تاسې دغه مشکلات راکم کړي. نو سره میاشت په کافي اندازه باندې دوی دغه مشکلات ستونزې راو د دوی دنده وظیفه هم همدغه ده چې په غیر طبیعي او طبیعي پیښو دواړو کې دوی د ولس د لاسرسي سبب وګرځي او ولس سره دوی مرسته ترسره کوي. که چیرې دغه کار نه کوي نو بیا د سره میاشتې د وجود معنا هیڅ نشته ده. نو په دغه حالاتو کې چې اوس دغه حالت را روان دی، ځینې زموږ سره ځینې هیوادوال هغه بې ځایه شوي دي او د ستونزو سره مخ کیږي، نو دوی سره باید په جدي شکل باندې او قوي مرسته ترسره کړي. ځکه زه په دې ډاډه یم، یعنی تر ډیر وخت راهیسي پورې موږ ته دا معلومات وو چې کله په افغانستان کې اطلاعاتو لاسرسي قانون پاس شو، قوي قانون متاثر لو دی، هغه پر اساس موږ معلومات ټول شو غیر دی، هغه نه چون زه هم برخه دی ممدي مدني ټولونو هم دی اندغه 65 یو څو خبرې پاتې شوې ما دوی سر ډیر کافی پیسې مصرف ډیر کم، یعنی په دې معنی باندې چې خلکو ته مرسته ډیره کمی کولې او د دوی خپل په خپل حساب کې پیسې ورسره بل زیاتې دي، او زه ډاډه يم چې هغه پیسې اوس هم شته دي. ځکه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د مختلف بنسټونو څخه د افرادو څخه دوی پیسې راټولوي او د دوی حساب ته ورزي، نو دوی کولای شي دغه لارې چې دغه سی وسخ نورین سره افغانان مخکې د وسیله لپاره دغه
خصب مننه خب دا خو خره ده چې د طالبانو حکومت باید د بیوزلو سره د مرستې لپاره اقدامات وکړي او په اکثریت مواردو کې مرستې هم کړي، اما دا مرستې خو هم د عاید یا د یو درک چې دوی باید امکانات ولري چې مرستې وکړي. ظاهراً خو په افغانستان نړیوال مرستې هم زیات کم شوې دي، نه په خوانې د تیر شلو کلو مرستې هم نشته. فکر کوم امرخین صاحب چې په دې اړه د سیمې هیوادونو نړۍ خصوصا د نړیوالو لوی بنسټونو خپل مکلفیتونه په صحیح وجه ادا کړي، ځکه د افغانستان د کړکیچ د مسلې یو ور خو زیاتره دغه هیوادونو او نړیوالو قدرتونو تراجی کې چې د دوی د سیاستونو له وجه افغانستان د داسې وضعیت سره مخ شو. آیا فکر کوي چې خپل مسولیت نړۍ ادا کړي؟
موږ تاسو چون چې ما د پښتني مطابق ساسو جواب درک، بلکې نړیوال هم په دغه شرایطو کې چې افغانستان د افغانستان ولست د سخت ستونزو سره مخ دی، نو په دغه شرایطو کې نړیوال ډیر نور هیوادونو سره مرستې کوي. اگر موږ تاسو کتل چې دوی د مرستو کچه وندازا د اوکرين د جګړې د قربانیانو سره الته هغه سره څنګه ده په نور نړۍ کې دوی خلکو سره مرسته سعید د افغانانو سره هم مرسته تر سره کړې دي، خو لکه څنګه چې تاسو ویلې افغانان همیشه د نړیوالو قربانیان دي، نو موږ هم لکه د نور لکه د اوکرين د خلکو غوندې افغانان هم انسانان دي، بشر دي، او دوی دغه سي مشکلات ترتیا لري. زه په دې ډاډه يم هغه مرسته چې دوی د اوکرين د خلکو سره کوي د هغه زویم چې لاس برخه من سم نه کې سلو کې چې لاس برخم د دوی سره مرسته وکي، نو باغی کچی مرسته نه رسیدا، یعنی په دې معنی باندې چې د افغانانو سره یعنی کمه کچ مرسته هم کې د افغانانو سونز ور سره حل کی. نو بالکل دقیقا تاسو دا خبره ډیره سمه او ډیره پر ځای ده چې افغانان حق لري په نړۍ باندې من هیز د یو ګلوبل ویل یا نړیوال کلی په توګه باندې، او په کله چې ملګری ملتونه جوړ شو د ماغه ورزنه د نړۍ مختلف هیوادونه چې الته انسانان ژوند کوي همدغه مسؤلیت افغانانو هم خسر بزنو یا کم او یا زیات نور نړۍ سره مرسته کوي. اوس چې افغانان دغه سیستم سره مخ دي، افغانان په نور نړۍ باندې دا حق لري چې نور نړۍ له افغانانو سره په دغه شرایط کې مرسته ترسره کوي. هم همسایگان ته چیرته همسایگان واقعا د بشریت احساس کې یو دی چې افغانان هم د ټولنې یو برخه ده، نو من هیز دی یو گاونډي، من هیز د یو انسان په گاونډیانو باندې هم موږ تاسو د حق لرو چې د افغانانو سره په دغه سي بدو شرایطو کې مرسته ترسره کړي. نو دا خو یعنی دا سینه ده چې موږ د نړۍ څخه خیر وغواړو، په نړیوالو باندې زمونږ هغه د نړیوالو مکلفیتونو او هغه قوانینو او اصول لمخې چې افغانان د نوري نړۍ سره لري امزا کړی هغه ته متحد دي، نو د په نور نړۍ باندې موږ حق لرو چې موږ سره مرسته، خصوصا د پرمختللي وادونو څخه هغه څخه زمونږ د هیله ده چې هغه د افغانانو سره په لازم شکل باندې مرسته ترسره
کړي. تشکر مرخي صاحب. معنا د خټو کوته اشاره وکړه مخکې لدې چې د دوه مشکلاتو د حل په لار وغږیږو. مرخي صاحب، په تیرو شلو کلونو کې تاسو یادونه وکړه چې مرستي خورا زیاتې راغلي افغانستان ته، امکانات هم ډیر زیات وو، ولې موږ ونه توانېدو، ولې افغانستان ونه توانې چې حداقل د دغه محتاج او احتیاج ځان خلاص کړي، ولې په افغانستان کې بنیادي کار ونه سو چې افغانان د نړۍ د مرستو څخه ځانونه خلاص کړي، خصوصا په څو عمده مواردو کې ځوانانو ته د کارموندنې مسله، د مسلکي برخو کې د زده کړو زمینه، په نورو هیوادونو کې افغانانو ته د زده کړې، ځکه افغانستان کې کاري ظرفیت خورا زیات دی، موږ تاسو په دې ډېر واضح پوهیږو، موږ ته معلومه ده، موږ خپل هیواد دی، ولې اساسي حل لاره پیدا نه شوه؟ عمده مشکلات په کوم ځای کې و؟ فساد و، سیاسي زد و بندونه و، بې اعتنايي و، څه عمده دلایل و ستاسو په نظر مرخل سي؟
جرال زیسر منگو تاسی ہو کرتا چی کرا پا نولس و دونه وی کال که دیگه ناکو مخ که حالت نسبتا خود روسان لخوا چی افغانان حمایه کدل تری و کچی پوری آگه خلکو تای کنون ورکول، خلکو تای پا اصطلاح دیگه سوسیالیزم دی ایدیالوجی پر بنیاد بانی خلکو تای وظایف ورکول، دی نولس و دوه وی کال نرا پا دیخوا افغانان دی بدبختی سره مخ شو چې افغانانو کار پیدا کولو لست خو پرې د افغانانو په خپل افغانستان چور کې موږ تاسو وکتل چې څنګه افغانستان ته زمونږ مجاهدین نورونه په اصطلاح رانه وتل، نور زین خو پرېږد چې عامل منفعت زینه موږ تاسو د برق پای واخیستل لمنځه میوړل، خرڅنګ کړي نور هیوادونو ته ورکړي، مکاتب کې چوکیګان پرې نه خودلې، التم د برق لینونه پرې نه خودل، په کوانتونونو هم چور کړ دی، هغه هم چوکیګان ویوړ، په کیم ویوړ، نو دغه مسالې یعنی هغه وسلې خو پرېږد چې وسلې موږ واخیستل او په ګاونډیانو باندې خرڅ کړي او هغه ته توفی په شکل باندې ورکړي، او دغه حالت تر 1989 کال پورې هم دغه سي دوام وکړي. په 1989 کال کې د اوسنی چارواکي چې کله قدرت ته ورسېل په ځای دی چې خلک دوی سره داسې فکر پیدا شي چې دغه ولس زوریدلې، دغه ولس کړیدلې، دوی مشکلات او ستونزې لري، دوی برعکس بیرته ولسونو ټاکولو باندې شروع کړه، نو موږ ستونزه دا لرو چې په ځای دی چې په دغه ستراتیژیکو او اساسي مسایلو باندې چې د هاري ایدیالوژي اساس دی چې موږ څنګه کولای شو خپل وګړو سره مرسته ترسره کړو، و دې فکر نو برعکس دې لپاره چې سره رقم ته وشي کولې خلک کې ویره پیدا کی او خلک ویری چې دغه نظام او دوی د خپل حکومتونو نظامونه وشي ساتلې، د 1989 کال نه یا د 1995 کال نه را پدې خو بیا انتر د بهرنیانو تر راتګ پورې افغانستان ته تر دې پورې خو برنامه خو نه په افغانستان غیر د ټکولو ستا په سر خولې نشته، ستا ګیره کمل او دله تم مونست لاړ نشولې، لاړ شولې خزه دې باندې راوتل او چادرې سم په سر د په سر نه په زید دې چې موږ تاسو هغه اساسي مسایلو ته متوجي شو، او دغه افغانان ځان د خاوري د بچانو په صفت باندې، د یو رهبر په صفت باندې، لکه نور هیوادونو کې کا اسیایی دی غیر اسیایی هیوادونی اروپایی هیوادونو خپنی دی چې هغه خپل سرولسونو ته په کومه کچه باندې خدمت کړی چې هر افغان هر مسلمان د ټول نړۍ څخه غواړي چې امریکا ته لاړ شي، اروپا ته لاړ شي، نو کاناډا ته لاړ شي، دغه سی هیوادونو ته لاړ شي، هغه خدمتونه ترسره کړي دي. اوس موږ تاسو ګورو چې چین وګوره څومره په خپل سرولسونو ته خدمت کړي، له بده مرغه چې موږ د 1992 کال نه را پدې خواته افغانانو لپاره هیڅ ډول خدمت نه دی کړی. خبیا چې کله دا نوې نظام جمهوریت نظام راغی، بهرانيان راغل چې دلته موږ تاسو لپاره یو خزي مینه مساعده ولا چې داسې کارونه کړو افغانان لپاره چې بنیاد هم پرې خوي او باقي کې ډیره افغانان مصرف شوي ولې، نو نظام داسې خلکو ته اوس پاره شو چې هغه تیر وخت کې چور کړي او تیر وخت کې نظام یعنی زمونږ پوزي لمنځه ویوړو، زمونږ وسلې په همسایګانو باندې خرڅ کړي، موږ دی یو لوی نورین سره مخ کړو، بیرته نړیوال لاغه د امغوې په هغه د امغوې په مرسته باندې په افغانستان کې یو نظام جوړ کړ، نو یا تاسو دی غوینه تقریبا تر اخیره پوري چې کله ډاکټر اشرف غنی په نظام کو تر دې پوري ټول ولست د نظام خو پرې د چې ولست هم د همدغه مشکلات سره لاس وګریوانو، او ویله هم دومره شی و چې د هغه سره د جنگ سالارانو سره تل مقابله شی ول، نو داسې بنیادی کارونه بیا هم ریات کې هم ونه شو چې اوس خلک کې هغه سي زیربنی پروژې شي او چې اوس پکې خلکان مصروف دي چې اوس ټول زده خلکو کم شي.
تشکر امر خل صاحب، تاسو بیر تر اگر زولند د ملرو له د مې ورسره بیرته تاسو سره
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو او لیدونکو بیا هم خره غلست خامر خین صاحب، تاسو خو په دې مشکلاتو مفصله تبصره وکړه وغږېدله، اوس څه کول پکار دی؟ آیا فکر کوئ چې د طالبانو اوسنی نظام په دغه شکل چې اوس روان دی کوم سیاستونه چې اوس غوره کړي، خصوصا په دغه ښځو باندې محدودیتونه هم ستا د دوی د کاروبار تر ډیره مخه هم نیول شوې ده، فکر کوئ چې د دوی دغه اوسنی پالیسي به دغه مشکل چې موږ تاسو پې وغږېدو چې هیڅ نظام هم پوره نه دی حل کړی، دوی به وکولی شي چې د دغو مشکلاتو څخه افغانستان خلاص کړي؟ یا فکر کوئ دغه اوسنی سیاست هم نشي کولی چې مشکل حل کړي؟
ګوري اجازه سپ دغه اوسنی فرصت چې د اوسنی واکمنانو ته په لاس ورغلی دی یو بهترین فرصت دی. ولسونه د تیرو سلویختو یا سلپاس سلویختو کلونو جګړې څخه ډېر سخت تنګ شوي وو، واقعا خلک دردیدلي وو، خلک د حتی په جمهوریت کې هم د مفسرو چارواکو څخه او د جنگ سالارانو څخه دوه سپیمو ته راغلي، خلک ستونزو سره مخ وو، خلک په تنګ وو. د دې د دوی ځانته علما وي، د علماو نه هدي اقل د دوی داسې تمه کیږي، هیلې داسې کیږي چې داسې یو نظام جوړ کړي چې خلک پکې مصروف شي، کې هیڅ شک نشي ځینې پالیسيګانې واقعا چې دا پالیسيګانې افغان ولست د منلو وړ نه دي، ځکه چې نیم قشر د یو ټولنې ته هغه د ژوند څخه محرومه کوي، نو دا خو یو لوی ستونزه ده. باوجود دې هم کېدای شي چې هدي اقل اوس ځوانانو ته، یعنی نارینه ځوانانو ته، دوی د کار زمینی مساعد کی، ځکه یو بهترین د ټولو د انسانانو لمړنی ضرورتونه کی یو ضرورت ده چې الته باید امن اوسي، سوله اوسي، او چې کله سوله اوسي د سولې په وخت کې الته ډیره کارونه تر سره کیږي، نو سوله چې د اساس د پرمختګ دی، اساس د ژوند کولو دی. نو اوس دغه زمينه افغانان هم ټول غلي دي، افغانان هم اوس تر اوسه پورې داسې عکس العمل نه خودلې دي چې ستړي شي ودي، دوی چې دوی به اوس د دوی لپاره کار وکړي. نو چې کله د دوی تمه ده ورته دوی ماهر خلک، متخصص خلک، خپل د نظام جز وګرځي، دا دوی ډیر لوی مسؤلیت دی پراتلونکي کې هم دا اوس لپاره چې دوی داسې بنیادی کارونه وکړي چې د هغې پر اساس باندې راتلونکي نسلونو ته او اوسنی خلکو ته، اوسنی ځوانانو ته زمینه د دې مساعده شي چې دوی مصروف شي او خپلو کورنۍ ته هدي اقل رزق پیدا کړی شي. نو دوی لپاره کافی زمینه مساعده ده، دوی کولی شي د مختلفو لارو په افغانستان کې کار وکړي، ځکه چې لکه د ایران غونې خو بندیز په افغانانو باندې نشته دی، کنه په غوی باندې کم نه اقتصادي بندیز ده. افغانان کولای شي چې د نوري نړۍ سره تجارت وکړي، نو هغه سي بندیزونه چې په ایرانیانو یا په ځینې نورو هیوادونو په نړۍ کې دي، هغه سي بندیزونه په افغانانو باندې نشته، او دا د نړۍ څخه په دغه برخه کې مننه کوم چې په دغه سخت او شدید هغه بندیزونه په افغانانو باندې ده. فکر کوم چې فقط د افغانانو لپاره نه، عام ولس لپاره ده. کړی نو د فعلی نظام لپاره زمينه ډیره خاموسایده ده، دوی په مختلفو برخو کار کولای شي، دوی فابریکی په افغانستان کې جوړولای شي، او بل هر ځای کې تقرر کیږي. یا که فرض مثال دلته خصوصي سازي کیږي، نو خصوصي سازي کې خصوصي شرکتونه دي، هغه د زمينه باید د مساعده شي، د باندې خلک په دې مطمئن شي چې اوس د خصوصي سازي لپاره زمينه په افغانستان کې مساعده ده، او تجارت راشي په افغانستان کې، دلته پانګونه وکړي، خلک باید مطمئن شي. نو همدغه سی که فرض مثال دولتي سکتور دی چې همیشه په افغانستان کې فقط په تیر شل کلو کې کوسازي تلپونې کار وشو، خلک لږ متوجه شي ولا نه، یوازې دولت نه دی چې هغه د خلکو ستونزې حل کوي، همیشه د خلک په دی باندې یعنی دي تستر کې پلار وچ حکومت کې ودند واخلي او خپل معیشت او ژوند پیور برابر کړي، بلکې خصوصي سکتور هم دی چې خصوصي سکتور دی وده ورکول شي ولته کار شي. نو اوس کو چون زمونږ ساسي دولت دی او اکثره خلک په واجب دولت لاره خپل دغه مشکلات تامین کی، نو زه فکر کوم چې په دولت کې مزنی مقرریان چې تر سره کیږي د دوی څخه خواص دی منهز دی او افغان منهز دی انسان چې دوی په هغه مقرریان کې هم لواسطو څخه لفساد څخه دوی مخنیوي او کې خلکو ته د دې زمينه مساعده کی چې کارو کی، نو لوی خوبه د خدمت زمينه مساعده شي، بل خوبه د هغه د معیشت مسائل به حل شي. نو د اوسنی نظام ته تقریبا کافی زمينه مساعده ده چې دوی ډیر وشي کول افغانانو لپاره.
تشکر مرخصه، بالکل دغه سي د امنیت خو د وهواد د رشد او د لپاره اړین اړین څه ده. امرخیز اوس موږ تاسو وینو چې د طبیعي آفتونو د چاپیریال د مشکلاتو راپورونه هم ډیر جدي ورکول کیږي او افغانستان هغه هیواد دی چې د دې وضعیت استثنا نه دی، او موږ تاسو ژمی هم را روان دی، بیکاری هم شته. هغه عاجل اقدامات چې باید وشي ستاسو په نظر څه دي؟ اده اقل دغه خپل افغان تجاران څه کولی شي، دغه افغان شتمن چې دوی امکانات لري په افغانستان کې څنګه کېدلی شي چې دوی تشویق کړی شي او راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، د افغانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې فرصتونه رامنځ کړي؟ ځکه د امنیت مسله خو تاسو اشاره وکړه چې اوس وضعیت ښه دی، فکر کوي چې خپل افغانان هم د اقتصاد په وده د کارموندنې په برخه کې کومک کولی شي؟
ګوري قدرمن جلال زئی صاحب، د نړۍ د اوس پر مختلفو هوادونو په تاسې په کوم مملکت کې ناس یستي، دوی هیڅ کله همیشه اتکای په نور هوادونو باندې نه کړي، خپل په خپل منځونو کې بلا تړلې ده او د خپل خلکو د خپل ولسمو مشکلات حل کوي. جاپان منګو تاسې ګورو، همدغه چین منګو تاسې ګورو، نن 50 کاله مخکې شپې ته کاله مخکې ګوري، د 1900 کال نه چې هغه وخت یو ډیر وظیفې هوادو منتها اوس د امریکا متحده ایالاتو سره په مقابله کې د هغه سره رقابت کې سیالي کوي. همدغه سیمه متاثر اروپا ګورو، اروپا هیڅ کرم داسې نه ده چې نورې نړۍ ته لاسونه همیشه غځولي دي او د خیر تمې د نورو څخه کړي او صدقه باندې چلیدل دي. هلته همدغه ولسونه دي، نه یوازې حکومت، نو همدغه تجاران دي او په اصطلاح سوداګر دي چې هغه پلی سرمایه گزاریګانی دی باندې ډیری کړي. موږ تاسو اوس ګورو د عزیز صاحب نو باندې شو ته چې دغه کړي دي، موږ ته چې تقریبا په میلیارډونو ډالر په امریکای کې په اوبخې په متحده عرب اماراتو کې الته پنګونه کړي ده. همدغه سیمه موږ تاسو ګورو چې ځنی نور یعنی تر میلیارډونو پوری په ایران کې دوی خپل سرمایه بوخت کړي. همدغه سیمه موږ تاسو ګورو چې ډيري افغانان په میلیارډونو ډالر یعنی هغه ارقام دقیق زونه شم وړاندې کولای اوس لپاره، چون چې نیمه دی راخې چې لزان سره هغه ارقام زتاو صدر کولای شي چې پاکستان کې سرمایه گزاریګانی کړي دي. دغه خلک په افغانستان کې دوی سرمایه گزاریګانی وو کې معلومات شته چې په ایران کې کوم سره مګزاري شي ولا الته په سلګونو په زرګونو ایرانیان هغه په خپل کاروبارونو کې بوختوري دي. همدغه سیمه ګورو چې په دغه کې دا په نورو ځنی نورو هیوادونو کې، حتی زه ګورم چې په ازبکستان کې هم سرمایه دلته زموږ ساسي افغانانو هغه کټ پنګونه کړي، په ترکیه کې پنګونه کړي. نو دغه پنګونه په ځای باندې چې په بهر هیوادونو کې کړي، دغه پنګونه دوی یو څه په افغانستان کې هم وکړي. زه ډاډه یم چې زموږ ساسي هغه بو چې فرض مثال یا تمه چې موږ تاسو د حکومتونو کو هغه ټول خصوصي هغه تراشي خصوصي ادارو تراشي، نو په دې سره راډای ما چې د سلګونو زرو افغانانو مشکلات ستونزې به حل شي.
د بشري حقوقو فعال خان زمان امرخیل صاحب، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم. کور موادان چې په دې بحث کې را سره وسه او خپل شننه مو وړاندې کړه، کور موادان صاحب تشکر. مننه صاحب، د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي، اما راتلونکي خپرونه ستاسو غږ ده. په څو شیبو کې پیلیدونکي د همکاران سټوډیو ته راغلي، لطفا د غږ خپرونې سره هم پاتې شئ او تاسو کولی شئ د خپلې سیمې د مشکلاتو په اړه حل وکړئ. تر بیا د الله په امان. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استوديو غان
سلامونه سړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رنا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
د سیمه او نړۍ په ورستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې لچ